شپی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف تخنیکی همکاري له پیو سټوډیو تاسو خره غلاست وایم د افغانستان د دولت د سولې مرکزي ټیم وایي طالبان له دوی سره د خبرو لپاره چندان لیواله نه دي دا مو د سر موضوع ده نور مسایل هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لفری با ظاهر ووي
پاسات کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ دروي په 2023 کال کې شاوخوا 10 میلیون افغان ماشومان د کافي خوړو د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي د هلمند والی د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیر د وژل کېدو د پیښې په اړه د څېړنې سپارښتنه کړې او په امریکا کې د کووېډ 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمېر له 4 لکو او په کورونا وایروس اخته کسانو شمېر له 3 میلیون اوښته دي د خبرونو تفصیل سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ دروایي چې په 2023 میلادي کال کې شاوخوا 10 میلیونه افغان ماشومان د کافي خوړو د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي د غیدارې نن په ویلامي کې ویلي چې څه باندې 13 میلیونه افغانان چې 9.1 میلیونه ماشومان دي د خوراکي موادو په ګډون ژغورونکي ملاتړ ته اړتیا لري د سازمان د روان میلادي کال لپاره د دې اړتیا د پوره کېدو لپاره له مرسته کوونکو هیوادونو څخه د 3 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده په دې سازمان کې د افغانستان د خې مشر کریستوفر نیاماندی ویلی چې افغانستان د تاوتریخوالي بیوزلی او د کورونا وایروس له بحران سره په یو وخت مقابل دی نو لدې کبل د خبره د هیواد په ډیر بد وضعیت کې دی او عاجل پاملرنې ته اړتیا لري سیف د چلډرن تیر میاشتن په یو راپور کې ویلی و چې څه باندې 300 زره افغان ماشومان له سخت ژمی سره مخامخ دي او د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه د هلمند والی د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیر د وژل کېدو د پیښې په اړه د څېړنیز پاښتنه کړې ده والی عبدالنبی الهام تیر ماښام په یو پیغام کې هغه حمله چې په نتیجه کې ولسوال حقیر ووژل سو تروریستي عمل وبله او ویل چې د هغه غچ به واخیستل سي
موږ به هیڅ وخت آرام کښېنونو چې د ظاهر حقیر قاتل مونږ پیدا کړی او د قانون منګولو ته مونږ سپارلی موږ به دوی همیشه خپل ملت افشا کوو او د دې دغه ظلمانه او خاینانه عمل به زموږ ملت اتمن تخبیه کوي
حقیقت پرون ماشم د هلمند ولایت په مرکز لشکرګه کې د وسلوالو په دزو وشل سو او دوه ساتونکو ته پیانسول د دې پریت مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای اخوا د افغان پاوز چارواکي د فاریاب ولایت په دوه ولسوالیو کې د 15 طالبانو د وژل کېدو او د یو لس نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي 209 هم شاین کلور د په یو بیان کې چې نن سهار خبر شوی وایي چې وسلوالو ته د مرګ جوړ لپاره د المار او قیصر ولسوالیو په اړوند سیمو کې وشته ده لبل خواتان در کلور دوی چې د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالی کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې دوه ماین شخون کې وژل شوی دي د 203 تندر کلور دو درسنی مسول ایمل خان مومن ورسنیز پیغام کې د دې عملیاتو جزئیات ورکړي دي
13 شپه نا وخت دوه تنه طالب تر هغه هغه محل د تندر قلوردو د 15 ملي واده منسوبین لخوا په بریټ کې وژل شو چې د میدان ورده ګوله د سید آباد ولسوالۍ اړوند د 50 پسیمه کې د سړک پر غاړه ماینونه ځای پر ځای کول
بلخوا په غزنی ولایت کې د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس عبدالولی ارمان پرون له خپلې وساتونکو سره یو ځای په یو وسلوال برید کې ټپي سو د غزنی د ولی ویان وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل چې پر ارمان د چاپیریال ساتنې د ریاست مخته حمله وسوه د افغانستان مالی وزارت وایي د جمهور ریاست له لارښوونې سره سم د ماشومانو د لوړوالي د امکان په اړه یو ګډه کمیټه کار کوي دغه وزارت له لوري په خبره سوي لمه کې راغلي چې ولسمشر درې میاشتې وړاندې د دولتي کارکونکو د ماشومانو د برابرۍ موضوع د کابینې په غونډه کې مطرح کړه او مالی وزارت او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ته د طرحې برابرولو دنده وسپارله په لمه کې ویل شوی چې د ښوونکو په ګډون د نورو دولتي کارکونکو د تنخواګانو زیاتوالی او برابرۍ هغه مشروع وشتنه ده چې د مالی امکاناتو له روښانه او عملي مالی تحلیل پرته یې پوره کول ناشونی دي څه موږ اغله ازادي راډیو اوري د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري تمرینی مراسم وروسته له هغه وځنډول سول چې د امریکا د کانګرس ودانۍ ته نږدې ور ولګېد. د بایدن د لوري رسمي مراسم سبا د جنوري په 6 نیټه په پام کې دي. په تمرینی پروګرام کې د موسیقي ډلې او ځینې پوځیان د اصلي مراسمو لپاره ځان چمتو کوي. دا مهال په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د نوي ولسمشر د لوري په مراسمو کې د احتمالي تاوتریخوالي او بخشي تاوتریخجنو اعتراضونو د مخنیوي په هدف په لوړه کچه اضطراري حالت نافذ دی. د کانګرس د ودانۍ شاوخوا د ملي ګارډ او د محلي او فدرال پولیسو له 6000 زیات کسان ګمارل شوي دي. دا تدابیر وروسته له هغه ونیول سول چې د جنوري په 6 نیټه د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ او وروسته په شخړو کې د یو پولیس په ګډون 15 کسان ووژل شول. په امریکا کې د کووید 19 ناروغي له کبله د مړینو شمیر له 4 لک په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر له 4.8 میلیون اوښتی دی. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې پرون ماپښین د دې وبا له کبله د مړو کسانو شمیر 4,003 تنو ته ورسېد. کالیفورنیا لومړنی ایالت و چې د کووید 19 د ناروغانو شمیر یې پرون دوشنبه له 3 میلیون واوښت. د ژمي له رسېدو سره د امریکا له 3 په 2 برخې ایالتونو کې د کورونا وایروس مثبت موارد په زیاتېدو دي. په عین حال کې چارواکو د کورونا د هغې نوې بڼې په اړه خبرداري ورکړي چې د پخوا پرتله په چټکۍ سره خپریږي. او روسیه د کورونا ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل کړ. د راپورونو له مخې د پلازمینې مسکو یو شمېر اوسیدونکي پرون د واکسین لپاره په کتارونو کې ولاړ وو. روسیه د اضافي محدودیتونو له لګولو پرته د کورونا وایروس ضد واکسین د نوي پروګرام تطبیق اعلان کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې مرکچی پلاوی له طالبانو شکایت لري چې له دوی سره خبرو ته چندان لیوالتیا نه ښیي.
جانب هیئت طالبان برای گفتگو ایست. طالب پلاوی رغونکو او ګټورو خبرو ته چندان لیواله نه دی. د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ بحث هم له موږ او هم له امریکایانو سره مطرح کړی دی.
نور مهم مسائل هم لرو. نن به د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې د جمهوری ریاست د دورې وروستۍ ورځې ده لسګونه مجرم کسان وبخښي. د پکتیا کې د سویل ختیځ د څلورو ولایتونو لسګونه ښځې او نارینه د 2 کلنو روغتیایي زده کړو تر بشپړېدو وروسته د فارماسي او لابراتوار له څانګو فارغې شوې. یوه هم شکیبا ده چې تازه فارغه شوې.
دا ستونزه ما په دې ټولنه کې لیدله. کله به چې یو چا خپل مریض ډاکټر ته بوتلو نو دا به زه نه کولی چې ډاکټر نارینه.
نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. به هم خرغ لې رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مرکچی پلاوی وايي طالبان د سولې غټورو او پایله لرونکو خبرو ته چندان لیواله نه دي. د دغه پلاوی یو غړی حفیظ منصور ویلي طالبان آن د رواني جګړې د مشروعیت او عدم مشروعیت د ثابتېدو لپاره هم د خبرو میز ته نه ورسره کینی. بلخوا د مرکچی پلاوی یو بل غړی وايي طالبان حاضر نه دي چې د خپلو نورو زندانیانو د ازادېدو او تور نوملړ څخه د خپلو مشرانو د نومونو تر وستلو پورې د سولې خبرو ته دوام ورکړي. اخو د ملي مصالحې عالي شورا وايي د دوی مرکچی پلاوی بل طالبانو سره په هرې هغې موضوع چې دا ډلې وغواړي خبرې وکړي. په دې اړه باندې پام وکړئ زموږ د همکار راپور ته.
ورستر بلې په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرو د بریا په اړه منفي لیدلورې مخ په زیاتې دورې. تازه د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت مرکچی پلاوی پر طالب پلاوی ټول کوي کوي چې رغونکو او ګټورو خبرو ته لیوالتیا نه لري. د پلاوی یو غړي حافظ منصور ازادي رادیو ته وویل طالبان آن د رواني جګړې د مشروعیت او عدم مشروعیت په اړه خبرو ته هم نه حاضرېږي. دی وايي
جانب هیئت طالبان برای گفتگوهای صلح طالب پلاوی رغونکو او ګټورو خبرو ته چندان لیواله نه دی. دوی د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ بحث هم له موږ او هم له امریکایانو سره مطرح کړی دی. ولې مهم ټکی دا دی چې د افغانستان اسلامي دولت مرکچي پلاوی له دوی غوښتي چې له هر څه وړاندې د روانې جګړې په اړه د اسلام او قرآن د لیدلوري بحث وکړو
بحث کړو.
ښاغلی منصور زیاتوي له هر څه وړاندې باید طالبان دا روښانه کړي چې ولې هره ورځ بېګناه انسانان وژني. د سولې خبرو د پرمختګ او بریا لپاره د طالبانو د لیوالتیا د کمیدو موضوع داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وروستۍ کتنه کې د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ او د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له تور نوملړ څخه د خپلو مشرانو د نومونو د ویستو غوښتنه کړې وه. خو طالبان که هم د افغان مرچی پلاوی د نویو نظریات پاړه څنګه وایي والی تازه د قطر د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم بلومبرګ رسنۍ ته ویلي دي چې دوی د امریکا له نوی ټاکل شوی منتخب جمهور رئیس جو بایدن غواړي چې د ټرمپ سره د دوی د شوی هوکړې ته احترام وکړي. ښاغلی نعیم زیاته کړې ده چې د دې هوکړې عملي کېدل د سولې پر خبرو مستقیم اغیز لري. په ورته وخت بیا د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دوی مرکچی پلاوی حاضر دی چې له طالبانو سره په هرې هغې موضوع چې دا ډله یې غواړي خبرې وکړي. د دې شورا وایان فریدون خوځون
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د سولې لپاره له یوې قاطع او راسخې ارادې سره راغلی دی او په هرې موضوع چې طالبانو غواړي چې په هغې بحث وشي د افغانستان مذاکراتي پلاوی چمتو دی چې په هغې ورسره بحث وکړي او موږ منتظر یو هر څه زر چې طالبان مشخص کړي چې دوی په کومو موضوعاتو غواړي بحث وکړي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا او مرکچی پلاوی د معلوماتو پر بنسټ دوی خپل اجنډا او د سولې خبرو لومړیتوبونه طالبانو ته سپارلي دي. خو طالبانو لا په دې برخه کې کوم ګام نه دی پورته کړی. طالبان بیا وایي د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه خپل منځي بحثونه روان دي او دا بهیر وخت غواړي.
و موریدل چې د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی وایي طالبان د سولې ګټورو او پایله لرونکو خبرو ته چندان لیوالتیا نه ښیي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلون کې ده
زمون شبن ملي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبيني.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان مالی وزارت وای د جمهور ریاست له لارښوونې سره سم د معاشونو د لوړوالي د امکان په اړه یوه کمیټه کار کوي. د دغه وزارت لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلي ولسمشر درې میاشتې وړاندې د دولتي کارکوونکو د معاشونو د برابرۍ موضوع د کابینې په غونډه کې مطرح کړه او مالی وزارت او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ته د طرح برابرولو دنده وسپارله. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ښوونکو په ګډون د نورو دولتي کارکوونکو د تنخواګانو زیاتوالی او برابري هغه مشروع غوښتنه ده چې د مالي امکاناتو له روښانه او عملي مالي تحلیل پرته یې پوره کول ناشونی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسي جرګې په معاشونو کې د ناانډولۍ له کبله دوه ځلې د څوارلسمه مالي کال بودیجې طرحه رد کړې. د مالي وزارت وایي چې د مالی کال د ملي بودیجې د مسودې په اړه د ولسي جرګې د استازو د وړاندیزونو خطردانی کوي. د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت وایي چې روان کال په لغمان ولایت کې 2000 میټریک ټنه ګلپیان تولید شوي. د دغه وزارت وایي اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې سه کال په لغمان، بلخ، ننګرهار، کونړ او یو شمیر نورو ولایتونو کې د ګلپیانو حاصلات زیات شوی او په شاوخوا 1000 هکتار ځمکه کې کرل شوی دی. د یو بل خبر لمخې په هلمند ولایت کې بیا د هوګي په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د هلمند د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو رئیس سلمی الکوای چې روان کال په دغه ولایت کې 3500 ټنه هوګه تولید شوی ده او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اثر په وړاندې د افغانۍ یو بیا $1.20 افغانۍ شل پله، یو یورو 3.90 افغانۍ درس پله، یو پاوند یو سلو دری افغانی دیر سپلا، یو سو دری یل شل افغانی پینز پانزو سپلا، زر ایرانی تومندری افغانی پینز شپیت پلا، زر هندی روپی یو زرو پینز چلویخ افغانی، یو زر پاکستانی روپی چلور سو ناوی افغانی.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ په ژوندۍ توګه باندې د انټرنیټ له لارې واورئ.
ازادي رادیو ته غوښتل او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د امریکا د تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوری ریاست دورې وروسته بشپړه ورځ د تمه کیږي چې د نن لزګونه مجرم کسان وبخي. سبا د واشنگتن په وخت غرمه مهال نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. دا نه ده څرګنده چې آیا ترامپ به د دې هڅه هم وکړي چې د ځان یا خپلو نورو کسانو د بخښنې مسله یقیني کړي. که څه هم پر دوی رسمان د جرمونو تور نه دی لګول شوی، خو دا به له مخکې له هر ډول جرمونو څخه د معافیت یو اقدام وي. په دې اړه نوریاس نوري جزئیات راټول کړي.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن په لسګونو کسانو وبخي. په دوی کې به هغه کسان شامل وي چې د جنایي جرمونو په خاطر سزاوې ورکړل شوي دي. ترامپ چې نن یې د جمهوري ریاست دورې وروستۍ بشپړه ورځ ده، دغه اقدام داسې مهال کوي چې وروستۍ نظر شمېرنې ښیي چې د هغه له کار څخه د خلکو د رضایت اندازه د هغه د جمهوري ریاست په دوره کې تر ټولو ټیټ، یعنی په 34% ته راښکته شوې ده. امریکایي رسنۍ د سپینې ماڼۍ د سرچینو په حواله وایي چې ترامپ ښایي له شپېتو نه تر سلو پورې کسان وبخي. په دوی کې د مختلفو قشرونو د راف موسیقۍ له یوه ستوري نه نیولې تر یوه ډاکټر پورې چې په روغتیایي خدمتونو کې د درغلیو په تور په زندان کې دی خلک شامل دي. خو دا نه ده څرګنده چې آیا ترامپ به خپل پخوانی نږدې همکار سټیو بانن چې د مکسیکو او امریکا پر پوله د یو دیوال د جوړولو لپاره د بسپنې راټولولو یوې ډلې ته پرې د فدرالي ادارې د درغلۍ تورونه لګول شوي دي هم په دې کسانو کې شامل وي چې نوموړی یې بخي. بانن چې د ترامپ یو با نفوذه سلاکار او د 2016 کال د انتخاباتو تنظیموونکی و پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. دا هم نه ده معلومه چې د ترامپ لیس کې به د هغه د شخصي وکیل رودو جولیانی نوم هم شامل وي کنه. جولیانی د تیر کال د نومبر په 3 د ولسمشری په ترسره شوې انتخاباتو کې د تشو درغلې او د هغه اداو تل پلوي کړي چې ترامپ راپورته کړي دي. ترامپ چې خپل دیموکرات سیال جو بایدن ته خپل ماته نه ده منلې، سبا د هغه د لوړې په مراسمو کې هم ګډون نه کوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تر اوسه دا هم نه ده روښانه چې آیا ترامپ به د دې هڅه هم وکړي چې د ممکنه جرمونو د تورونو په وړاندې هم ځان او هم د خپلې کورنۍ نور غټان، خپل لوري وانکه، خپل زوم جرید کشنر او خپل نور دوه زامن ډونالد جینر او ایریک خوندي کړي او د بخښنې په دغه فرمان کې چې نوموړی نن ورکوي شامل کړي. دې ته په پام سره چې ترامپ او د کورنۍ غټان غړي تر اوسه رسما په کومو جرمونو نه دي تورن شوي، خو دا به مخکې تر مخکې یوه هڅه وي چې په راتلونکي کې دوی له هر ډول جرمونو څخه خوندي کړي. ډېری څېړونکي وایي یو شخص خپل ځان نشي بخلی، ځکه دا د اساسي قانون له اصولو سره چې خپله شخص په خپل مورد کې قاضي نشي کېدی په ټکر کې دی. اساسي قانون ولسمشر ته ډیر واک ورکوي چې خلک وبخي او اکثر ولسمشرانو هم د خپل کار په وروستیو ورځو کې له دغه صلاحیته کار اخیستی او په مختلفو جرمونو تورن کسان چې مجرم پیژندل شوي هغه بخیلي دي. خو انتقاد کوونکي وایي چې ترامپ چې کوم کسان له دې مخکې بخیلي سیاسي متحدینو ته انعام ورکړی بلکې رحم یې نه دی ښودلی، یا یې هم د بې عدالتۍ د له منځه وړلو کومه هڅه نه ده کړې.
مننه کوم نوریاس نوری و چې د ولسمشر ترامپ د یو وروستي احتمالي اقدام په اړه موږ خبر کړو. هغه دا چې ښایي نن هغه لسګونه مجرم کسان وبخي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان ولسی جرګه خبرداري ورکوي چې د 14 مالی کال د بودیجې سند اصلاح نشي بیا به هم رد کړي. ولسی جرګې د نوي کال د نوي مالی کال بودیجه دوه ځلې مخکې هم رد کړې ده. جرګې د نوي کال په مالی بودیجه کې د پراختیايي پروژو او د ملکي ادارو د مامورینو په معاشونو کې د توازن په ګډون د 12 بدلونو غوښتنه کړې. خو د مالی وزارت وایي له تخنیکي اړخه په دې دوو برخو کې بدلون راوستل ستونزمن کار دی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
که څه هم د نوي مالی کال له پیل څخه نږدې یوه میاشت تیریږي، خو لا هم حکومت او ولسي جرګه د 1400 مالی کال بودیجې د تصویب په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ د نوي مالی کال په بودیجه کې 12 اختلافي موارد شته چې له امله یې دوه ځلې دا بودیجه د خلکو استازو رد کړې ده. د ولسي جرګې رئیس د دوشنبه ورځ په عمومي غونډه کې وویل ولسمشر د جرګې واکونو ته په کتو د بودیجې په ترتیب کې د برابرۍ اصل ته پام وکړي.
د معاشاتو یو ډولوالی عدالت دی چې د جمهوریت اصل ښیي. د معاشاتو لوړېدل د خلکو مشروع حق دی. ناخبره خلک باید له بې ځایه قضاوت ډډه وکړي. حکومت یې د ملي شورا واکونو ته احترام وکړي.
د 1400 مالي کال ټوله بودیجه 403 میلیارد افغانۍ ده چې 311 میلیارد جادي او 116 میلیارد افغانۍ پراختیايي برخې ته ځانګړې شوې ده. خو ولسی جرګې دا ځل هم دا سند د دې کابل رد کړی چې ګنې د ملکي کارکوونکو معاشونه پکې نه دي زیات شوي او د پراختیايي پروژو لپاره پکې توازن په پام کې نه دی نیول شوی. ولسی جرګه دغه شان ټینګار کوي چې باید هغه ادارې له منځه ولاړ شي کومې چې د دې جرګې له تصویب پرته جوړې شوې دي. د ولسی جرګې غړی عرفان الله عرفان:
زه روښانه وایم تر هغې چې د پروژو توازن ته پام ونه شي او هغه څه چې زما موکلین له ما غواړي ورته پام ونه شي بیا هم د بودیجې ته د تایید رایه نه ورکوم.
د ولسي جرګې بلغړی احمد سیلاب بیا وایي حکومت دولتي کارکوونکو ته معاش نه ورکوي او له همدې ادرسه غواړي پر ولسي جرګې فشار راوړي څو د نوي مالی کال بودیجې تصویب کړي.
د بودیجې د نه تصویب په خاطر باندې حکومت او ملکي او نظامي کارمندانو ته معاشونه نه جوړ کړي. د قانوني اساسي اتنوي ماده کچېری د ځینو عواملو له مخې د مالی کال تر پای مخکې بودیجه تصویب نه شي، د نوي بودیجې تر تصویب پورې د تیر کال بودیجه تطبیقیږي.
خو د مالی وزارت بیا وایي حکومت نشي کولای د بودیجې په سند کې د ټولو وکیلانو غوښتنو ته ځای ورکړي. د دې وزارت ویان شمروز خان مسجدي:
د افغانستان د ولسی جرګې د استازو نظریات زموږ لپاره د قدر وړ دي. کوشش کوو چې په د قانون په چوکاټ کې د مالی امکاناتو د تخنیکي مواردو ته په کتو باندې هغه نظریات چې د بودیجې د مسودې په طرحه کې زموږ سره مرسته وکړي هغه ته موږ توجه وکړو. ټول وړاندیزونه د دوی د مالی لحاظه او تخنیکي لحاظه ممکنه نه دي.
د ملي بودیجې په سند کې د پروژو ترمنځ توازن هغه مسأله ده چې له دې وړاندې هم د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ ټکر ټکی و. ولس جرګې تل پر دې مسأله ټینګار کړی، خو حکومت وایي د امکان تر حده دې مسألې ته پام کړی دی. خو اوس ولسی جرګه وایي پر خپلو غوښتنو به ټینګار کوي ان تر دې که اړتیا وه خپلې ژمنۍ رخصتۍ به هم وځنډوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته خوږیاست. ور بشو پکتیا ته. هلته د سویل ختیځ د څلورو ولایتونو لسګونه ښځې او نارینه د دوو کلونو روغتیايي زده کړو تر بشپړېدو وروسته د فارمسۍ او لابراتوار له څانګو فارغ شول. مسؤلین وایي د دې نویو فارغ شویو په ګمارنې سره به د سویل ختیځو ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو کې څه ناڅه د روغتیايي کارکوونکو د کمښت ستونزه هواره شي. یا دا برنامه چې د ناروې هیواد په مالي او تخنیکي همکارۍ په مخ بیول کیږي. مسؤلین وایي هڅه کوي په نویو دورو کې تر دې زیاتو ښځو او نارینهو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. په دې اړه پام وکړئ له پکتیا دغه راپور ته.
شکیبا د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اوسیدونکی ده چې د پکتیا د روغتیایي علومو د انسټیټیوټ په لابراتوار برخه کې یې دوه کلنې زده کړې وکړې او له خپلو نورو ټولګیوالو سره یې د خپل فراغت مراسم ولمانځل. شکیبا وایي د پکتیا په لرې پرتو سیمو کې د ښځو لپاره ښځینه ډاکتران په نشته حساب دي، نو له همدې امله یې وپتیله چې د روغتیا په برخه کې زده کړې وکړي او هغو ښځو ته د روغتیایي خدماتو په رسولو کې مرسته وکړي چې دا مهال د ښځینه وو لخوا له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي.
دا ستونزه ما په دې ټولنه کې لیدله کله به چې یو چا خپل مریض ډاکټر ته بوتلو، نو دا به زړه نه ښه کولو چې ډاکټر نارینه ډاکټر له هغې نه وینه واخلي یا هغه ته ورشي. نو که چېرته یوه ښځه وي نو خلک کولی شي چې خپل مریضان په اسانۍ سره ډاکټر ته بوځي، تر څو چېرته چې یوه ښځینه ټکنالوجیسته موجوده وي نو دوی کولی شي په ښه زړه سره خپل مریضان هغلته ورولي.
شکیبال فارمیسی او لابراتوار سربیره پر نور و تیبی برخو که هم خزول پار از دکری عرینی گنی
دکری خب هر برخو که چیوی مهمی دی که آقا تکنالوژی وی که فارمیسی وی که لابراتواری که قابلگی وی باید هر بخش که مگ باید کسان والا رو دست دکتران باید هر بخش که والا رو
ده نارویژن مؤسسه پا مالی مرسته ده پکتیا ده روختیای علوم انستیتیوت سخه دازدل ده سویل خطی زون ده سلور ولایتونو پکتیا پکتیکا خوست و غزنی ولایتونو نه پنزوس کسان ده لابراتوار او فارمسی لبرخو فارغ شول ده غزنی ولایت و سیدون که نقیب الله مبارز چه ده فارمسی پا برخه که مسلکی زدکری کری وایی دوی تا تر نور زایونو ده زدکرو مناسب شرایط او ده تکنالوژی اسانتیاوی برابر شیوی
دا چی افغانستان که اوس محال یو لوی ستونز ډیر کم مسلکی کدرونه لرو غوښتنه می داده چې د مسلک په برخه کې کار او دغه سی مسلکی کسان باید فارغ سي ترسو هغه خلک چې هغه ماتور دي غیر مسلکی کسان دي هغه اوس په دې ډګرونو کې کار کوي او دغه تشه باید ډکه سي ترسو کار اهلی کار ته وسپارل شي او هر کس په مسلک کار وکړي
د پکتیا د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي د روغتیا زدکړو له مرکزه فارغ شوی کسان به هر ولسوالۍ ته د اړتیا مخیولیگی پا پکتیا که دا محال دو دوه خزینه متخصیصینو او پینزو محال جو دکترانو پگردون شاوخوا سل خزینه روختیه کارکون که پا فعالیت بوختیدی دا پکتیا دیامی روختیه رئیس ولایت خان احمد زیو ویل
نو پاترا پا کلینیکونو که پا مرکز که کمو جونو که چه آقا بستون خالی وی آقا با دوی پاسته بنده تکوی او دوی بالتا برت مقرری دینو دوی با دی پارمسی پا بخش که او دی لابراتوار پا بخش که خدمات ولنده کری ما انستیتوت دی زون پا لیول بنده دا با دوام لاری نور شاگردان بنیسی آقا با پارغیگی او دا پروسه و جریان لري
سره لدی چې په ټوله کې افغانان روغتیایي اسانتیا او ته پوره لاسرسی نه لري او هر ورځ سلګونه ناروغان د درملنې لپاره به هر تزي خدا ستونزې بیا د سویل ختیځ زون په یادو څلورو ولایتونو کې ډېرې دي په دې ولایتونو کې خزینه ډاکترانی او روغتیایي کارکوونکي له خارونو د باندې سیمو او ولسوالیو کې د کلتوري محدودیتونو او امنیتي ګواښونو له کبله خدمت ته زړه نه ښه کوي
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ ازادی رادیو ته غوګیاست کولای شئ د ازادی رادیو پروګرامونه په دولس شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې او واوري همدارنګ ازادی رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه د نړیوال ځکه چې تاسو د انټرنیټ لاره هم اوریدلای شئ په دویمه نیمای کې به یو اونیز بحث تاسو ته خبر کو 15 دقیقې ګرځي میز ده خو تر هغه مخکې وخت لرو د خلکو ځینی لاندغهونه هم درته خبرولای شو
ستاسو له پیغامونو
راغو زه به سم د هلمند ولایت له واشینه دلته هلمند ولایت کې د جنگ او جګړو له امله په کوچانو ته هم ځان اوسېږي بالخصوص کوچانو ته کوچان کوم د څرځای نه لري هغوی نه ښوونځي جوړ لري هغو ته نه دولت نه کومې بلې ډلې پام کړی دی کړی موږ د افغان حکومت څخه هیله دا ده چې دلته هلمند ولایت کې کوچانو ته د نام فایده کړي چې ترڅو دوی خپل ژوند په ارامه فضا کې تېر کړي مننه
زله کندوز ولایت نه د شرشل سوال نه پټمو کیما موږ د شربانی نه داخله د کندوز ولایت د شرشل ول سوال سرکان ټول خراب دي د شل کله خوروري جنگونه کی د ټول سو یوه دونه سړکونه جوړ شو خو یوازې د شرشل ول سوال سړک نه جوړیږي شربانی نه داخله چې موږ د شرشل ول سوال سړکان جوړ کړي سلام علیکم
سالار د زابل ولایت خمسا سره اړیکه نیولې ده زمت غوښتنه دا ده چې په زابل ولایت کې د بسل شبکه پر مخ هېڅ کار نه کوي د دې غږ باید تر لوړ پوړو چارواکو ورسېږي وسلام
زما نوم شریف الله دی د کونړ ولایت ناړې ولسوالۍ د ساوکر اوسېدونکی یم. وروره اوسېده چې مخکې زه امنیتي دنده وظیفه کې وم په روزګان ولایت کې طالبانو زه ونیولم او زه یې وهلو ټکول سره زما اسادي تکلیفات ګډوډ شوي دي او معیب شوی یم او ما سره د کونړ د چارواکو سره هیله کوم چې معیبینو پیسې را وباسي او د ازادي راډیو څخه مننه کوم. وسلام.
زما محمد نیم دی ما ولایت لشکرګا شاسه په دې ته راغلم دا خو څه وی دی نه دا ګران دی دی خراب دی دا ګران دی تاسو سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کې فریبا ظاهر به د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.